آصف الله میاخیل په فن غږیږو.
رڼاولی وړی هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کنړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، ګونګه خوله به ټپه څه ووایم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پسته چونډاري واورئ.
که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه و.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملا ارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقې فرقې که هر څوک خوښ لخپله کېشه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د دیارلسم سرود لومړۍ برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګه د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوري په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوي نو ملالۍ ټپه کړي، که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او ناقصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی، چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یا معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړې دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړه او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې ترسره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست حسینه صافی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالي شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر له عالي شورا یې د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څرنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صافی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل په خوب لاړوي او دنجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولی شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولی شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر علي شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او پنځه کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له پنځه کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړه چې د هنر د علي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغه شورا د رئیس په توګه د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغه شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر څلور بجې
په اورزګان ولایت کې دا محل شپږو محلي رسنۍ فعالیت لري چې پنځه راډیوګانې دي او یوه یونیزه ده. اونیزه او دوه راډیوګانې دولتي دي او پاتې درې راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ږغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې ناامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې که چیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ږغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکه دغلته د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي که چیرې دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوی اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاص شوي وي.
دولت ته ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کسه دوه سوه کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 260 فعال دي. د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 30مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خبرونو فیل کړي خو په 1920 میلادي کال کې خبرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادي ادارې مسول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اورزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونه د مسولینو سره همدارنګ د والی صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په یو فیدسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فرق وو. دغه
له دې ټولو سره سره نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر آزادۍ ستر ګوزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو یو ادبی ژبه لرو. عادي ژبه او ادبی ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله
یعنی که زه درته ووایم اوس اوس اگر چې زموږ نه نورو خلکو پی زیات کار کړی په نورو ژبو کې خو اسې زه د خپل ژبې د هغوی په استناد باندې او په خپله ژبه کې چې ما لیک کړی تقریبا یو دیرش توپیرونه د ادبی ژبې او د عادي چې دا کومه یوه موږ او تاسې هره ورځ کاروو یا د ولس وګړي کاري خپل منځونو کې د دې توپیرونه خو دا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکلا خبره د ادب راغله نو طبعا خبره د معنی راځي او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دا دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي دغه سره یې تکمیلون کې دي یا خلا ورکون کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي.
اصل کې دا مشکل د دینه را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو ادبی مزایاو باندې غږیږو نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وي چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډېری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام عام لوستوال وي هغه پرې ډېر ښه پوهیږي. دویم په یاد پاتې کیږي کنی ولې نه موږ ادبی نثرونه لرو د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی خو په دغې پلمه یې ولولئ تاسې فکر ورباندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي هغه کې څومره استعاره راغلي په هغه کې بدیعي کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتې ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته خو زموږ ډېری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو د پاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پوري دي د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد تاسو ډېر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي کار مو کړی دی ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول یې شاعران راوړي؟
ګوري ار شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو نو د هغې دورې هغه تاریخ سیاسي حالات امکانات دا باید په پام کې ونیول شي تاریخ په پام کې ونیول شي بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده نو په هغه وخت کې ژبه ډېره او چې وه ادبي ژبه البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو دغسې کلام یې ونه ویل لکه قرآن کریم او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا دی اغی نمخ کی خلق دی خوبی هم دا خوشحال بابا دا و رو بید حمید مومند و دا کازم خان شهده ایره وخلا تا اغی دور دی چی دا جبی دا فصاحت و دا بلاغت و سراتیر شدی هم دی ادبی جبی اغی زور دی هر چوک پا کی زور از مئی کئی نو اغی وقت دی جبی دی یعنی اوس نه چی منگو تاسیو خوبی هم یعنی اغی وقت کی قصدیم دا کار کی دا یعنی که تاسی کازم خان شهده اول ولی تاسی چه حمید مومند دا سی وی چی یعنی فارسیانو ده حیرت جبی گوت پا غاق کلی چه حمید سخن سازی کرا پا پختو که نو دیدین خو کارا دا کیگی چی یعنی دوی جمن و دی خبری تا یا خوشحال بابا چی وی کنه آقا وای چی قتلمی میکری دش شهد ورده سازی دوربشو پر دوده یو چی چاشخون کرد گوری دا آقا شهی ندی چی یعنی دیر شده دسی مثالو ندی دا هر یو پا داگه که شعر و شعر ای که دا شهشتا دی نو آقای قصدی دا شعری کرده یا یو دبل تایید چی کرده دی دا خبری هم را غلی دی آقا دا ورده دیو چی هم پا بدی که مثلا آقای پا فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی دغه شعری فرمونه چې خوشحال بابا پاللی دی مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنی کړي او دا هم په خپل اثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس په ابو تاب شي او یا دا خبره په نثر کې هم کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم یعنی هغه په خپله هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې نو اوس کیدی شي چې شاعر قافیه را نوری کیدی شي د چاپو هغه شمیر برابر را نوری که یوازې وزن به په پام کې نیسي یا کیدی شي ساده بعد نثر راوړي خو ادبی تلازمات ورسره وي یعنی د سید ما یو وخت کې کزه درته وایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخي زه چې لسانس نه فارغه ده ما خري سیمستر نو ما په الفت سه باندې د داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیخ کولاوي دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سره شته نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه ما ته یو خاندل و ابراهیم دا څه چل کوي ته دغه الفت صاحب ګوره او بدیخ کولاوي ګوره یعنی هغه د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی دغه کله دا شین استعمال کړی دی نو ما ورته وخندل مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه راغلي که نه دي راغلي په دې نه کوم چې زه دا فورمونه دکې پوره کړم دا ټول برخې پوره کړم زه دا وایم چې د ده په اثارو کې دا شیینو ته دغه شته که نه توجه شته که نه یا قصدي یا ناقصدي چې راغلي وایي چې داسې ده بیا صحیح ده موضوع دی نو یقین دی وشه ما دوه اویا دی که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودان وي محیدین هاشمي صاحب نو هغه را سره په اثارو کې حتی چې د اخبار دغو نه وړې وړې ټوټې ما ته را کړې هغه وخت کې دا کلیات هم نه دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي د اشعار ما ولوسته نو بلا ډېر بدی صنعتونه دي هغه په اثارو کې چې شک پې نه کېږي چې یاره الفت صاحب دې دا کار کړی خدا خو راضي که نه ما تشته وي چې ژبه ادبي کوي ضرور دا خبره پکې شته یا زمونږ عامې ښځې چې کله کله غږېږي ځینې جملې داسې د خولې نه راوباسي عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي هغه کې استعاره وي دا شی نه وي هغه کلام ادبي شوی وي خو هغوی په دې نه پوهېږي
استاد په ادبي صنایعو باندې پوهېدل په بدی بیان باندې پوهېدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره
نو که یو څوک شعر و شاعري کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لاره کې وړتیا او دغه لري صلاحیت لري نو که دا ورسره علم ولري په مسایلو باندې نو د ښه نه ښه هغه خپله خبره او هغه خپل کارونه ښه سرته وړلی شي او که چېرته داسې چې علم ورسره نه وي او هم داسې بس ساده باده رواني لکه زمونږ او تاسې ولسي شاعري ولې فورم یې داسې په یو فورم کې نه ده یو غزل موږ په څو فورمو کې لرو ما د ملنګ جان په چاربیته کار وکړ یو وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا ته چې اتلسو که شپاړس ډوله چاربیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړې د ده په اشعارو کې نو تاسې په خپله فکر وکړئ چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه ته یوې لارې ته راولي نو که دوی سره هغه شانتې علم وی نو کیدی شي چې دغه شیینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وی چې چاربیتې ته موږ غوڅه لاره لرله د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه او نور مسائل به همداسې صحیح شکل کې و. خو زه په خپله دا غوره ګڼم زمونږ عبدالرحمن بابا، خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې، البته په فارسی کې، په عربي کې، اردو کې تاسو وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي. حتی که زه تاسو ته ووایم چې دا خبره خود ته ډېر مناسبت هم نه لري، خو که تاسو د پاکستانی هنرمند نه د هنر په اړه پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکوي. خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی. هغه د هنر اله به مخې ته وړي، یو شی به کوي، یا به آواز راوباسي، نمونه یې نه اخلم. خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي، چپه خوله پاتې کېږي، ځکه پرمختګ نه کوي. او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه پر رابطه باندې معلومات حاصلوي، نمونه نه اخلمه. کړي ډېر کسان شته دي چې دومره معلومات لري، په شعر لري، په ښه شعر په انتخابي لري، د موسیقۍ په الو باندې لري، نورې خبرې ډېرې
شعوري ډول راغلي،
شعوري ډول باندې او یعنی پوهې سره د علم خبره ده. نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده که وړتیا خدای درکړې ده د شعر یا د عادي نثرونو، نو د دې څنګه کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سوله غوښتونکي شاعر آصف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې.
فنکار په 1980 کال نه را پدی خو ته می شاعری ته مخه کړی. زه خو خپل یو خو د هیواد حالات هم داسې و چې دته یې اړ کړو چې شاعری پیل کړو. حتما د انسان په زړه کې به یو څه وي، یا به د یو شخص سره مینه وي، یا به د هیواد سره مینه وي، یا به د الله سره مینه وي، د هغه پیغمبر سره به مینه وي. کېدای شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه یې څومره شاعری کړې ده؟ په کومه کومه برخه کې؟ غزل زیات دی، نظم دی، نور څه دي؟
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو. نظم هم شته، هر برخه کې شاعری هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دې راته یاد کړي، کوم شعر ویلی شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې رانه شي، او خو یو بل شعر به وي دغه پسې ورته وي. دا زه به لیونی یم که جانان دی لیونی، او بس هر څوک لیونی دی، ټول جهان دی لیونی. سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي، نو دلبر اوس لیونی دی که پیزوان دی لیونی. په خپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي، دا خلک لیونی دي که زندان دی لیونی. او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل، او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونی.
لا اوس چې موږ کوم شعر واورېد، غزل دی وویلې، دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه؟ داسې خو نه ده. مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو، هغه اورو ګورو. زه خپله د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو، کاروان صاحب، د آن صاحب، د دوی شاعري ډېره زیاته خوښوم، او د دوی هغه کوم سب چې دی په هغې باندې غواړم چې تګ وکړم.
ځینې شاعري ستا ویسته لکه د غنی خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کېږي، نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي. خو اوس وخت کې داسې یو څه جوړ کړي، یو غږ را سره پورته کا، مرګونه دي ملا، او مړ کېږم، وژل کېږم، ظلمونه دي ملا، ته چپ شوې. وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم، مرمۍ دي چې رالویږي، او راکټونه دي ملا. تا مونځ مې قبول شوی، کله سره یې ادا کړم، او په جیب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا. نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي. خو زما یو ګیله ده د ملا نه، داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړې وي، او یا به نیوکه کړو، خو ګیله زیاته د ملا ته نه کېږي.
تر اوسه باندې څومره شعرونه ویلي، کوم کتاب چاپ شوی؟
کتاب خو برابر کړی، شعرونه خو ډېرې دي، زیات دي، خو غواړم چې کتاب ته هم چې زه دغه سیمې اوسېدونکی یم چې دا د څوکۍ مازیګرې هم ډېر مشهور دی، نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي. هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي، جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګرې شي. نو دغسې په دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله، او په راتلونکي کې اراده م کړې ده چې کتاب چاپ شي.
بل مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی، اکثره زیانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیانې، په دې اړه دې کوم شعر ویلی؟
ولې نه، یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی و. هغه داسې و چې د کونړ سیند ته موجونه وهي، زما په زړه کې او پر هر جوړ دی، ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته، او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی. منم چې ته به ډېر لالونه لرې، خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي، بل ته فایده ما ته نقصان راکوي، بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي. پرون یو تور پنجابي وخوړم، اوس هم د مار غوندې حملې کوي، ته رڼا ولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، په ګونګه خوله به ټپه څه ووایم، زما رباب هغسې ساز نه کوي. نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه، غزلې، شعرونه، دا خو لیکل شوي دي.
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړې، د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړې وه، او درد دې ورسره شریک کړی و. کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چې چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیند نه استفاده وکړو، دیرونه ترې وویستل شي، برېښنا کوټونه پرې جوړ شي، داسې څه شوي شوي دي؟
هو، په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیند یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي، برق ورکوي. د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده، خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم، ډېر اوږد هم دی.
د سولې لپاره څه لیکلي؟
هو، د سولې لپاره هم شاعري شته دی، خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده. غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کومه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي، غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې. زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم، د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم. اتیر یادونه مې په زړه کې راځي، د زړه په وینو یو داستان جوړوم، د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم، د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم، د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم، او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي، دغه د بر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته کړ، بیا به شي ما پسې تروره پیغله. خو زه انصاف لرم، ملنګ زلمی یم، بل د سپیرو دختو سپیره شاعر یم، عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر، د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم، لکه د کاڼې غوندې سخت جانان مې، راته بدن دی په نشتر وهلی، دا چې مې تړ مې ښکته راځي، راته یې زړه دی په خنجر وهلی. او دا د خوبانو عجیبه قانون دی، سړی ته بې له درده څه ورکوي، یو ځل زړه درته ټوټې ټوټې کړي، بیا به یوه خبره خوله ورکوي.
ډېر په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي، او یا دا اوس یې شروع کړی ده، او یا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي، په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی، څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته، دغه چې نوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي، ښه خبره ده. خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هېواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي، او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت، زموږ د هېوادوالو غږ وي، او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره کې کله خپل یو کله غزل را ته بولو وی چې اوریدونکي تر خوند ولې.
یو غزل وی انورې سیب هله د چې دا اوریدونکو د خوخي وړو ګرځي، کړي کې او چغې لدې خار اوزي، او خکاری کوم ستورې الله مدار اوزي، زین وخت داسې شم هیڅ پوی نشم، او زین وخت زړه مې له اختیار اوزي، پاچا راگیر دے پاچا بن پاتے دے یو رز بدے ہم لغبار اوزی دمرا دردونه دی راکڑی دی چی دزڑ زخمونه می لشمار اوزی بیا با یو چو تپیزی وکلم در تا کلا چی حسن دی لکار اوزی دا چه کیفیت دی زما استاد مینی او لکه نغمه چی لسیتار اوزی او مینه شی هغه وقت می اخیل مینه چی سڑه پوخ شی لانگار اوزی دا سولی دا یو غگ هم باید اوچت کچی دا خپل هیواد دا پارا د سولې په برخه کې ګامونه پورته کو او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان کړو.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار و، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کنجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګې یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا ځای زما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډه نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده. په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه. خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست. د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل. خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري؟ درې خوندې مړ دی تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی ویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کی احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولی دي او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو خو د زمانی د زینو مسایلو لکبل په مهاجرت مجبور شوی دي. چې زینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول. زینې د غزنی په شاوخوا کې مشته شول او بیا د غزنی څخه کابل ته او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلې دي او هلته آباد شوی دي چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي او هم دا ډول یو شمیري د کندهار درغنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابيږي چې بشپړ دیوان لري او د زمانی له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دوه دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعري ونمونه انتخاب کړی ده. را شون غوګه درویشا اے درویشا پزړریشا، ستا کلام د توحید درد ده، ستا کلام د توحید درد ده، دریغه مکړه وی ویشا. کته اصل د درویشی څوک کم مګنه لخویشا. حق عالم فرقه فرقه که هر څوک خوخ لخپل کېشا. د فقیر خبري خوند کا ته پزړو وکړان دیشا. حق نګدی تزنی لري د استازیر مکه همیشه. په خپل وخت بدرسیږي نبا پس شی نبا پیشا. راشا ون غوگ دربیشا اے درویشا پسڑ ریشا.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال د 12م سرود په دویمه برخه کې مواوریدل چې زرینا د کک مخې ته ولاړه او کک ګرز راخېستو. کک په دې هوډ چې زرینه ووجني، ځکه چې د کک دربار ته د خزو ورتک بندو. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسه نریک دی دلی کک ولار دی، خوزرینا چه آرام چه بیغم، پخایسته شوند نری مسکا ولار، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشان خکل خلگه واکر، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبا وی ناکر، زپو هیگم دغه ګورز دغه پرشان دی، هر گزارې یو لخ کرته لوی توپان دی، دغه ګورز به پر پیلانو پورته کیږي، پر هاتیانو یا دیوانو پورته کیږي، دا د پیغلې میلمنې لپاره نه دی، د زرینې بې وسلې لپاره نه دی. زپو هیگم چې ستا زړه یې زخمی کړی، ستا ژوندون یې په تیارو کې دی ډوب کړی، د نړۍ نیمه تیاره خوا یې در کړی، ته داسې په خپل ژوند پورې حیران کړي چې د هیر ښېګڼه هیله او وفا کړل، خبر نه شوې چې تیارې نیمې دنیا نه هاخوا نیمه دنیا نوره رڼا ورځ ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نوره دنیا تک سپینه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه. زه راغلیم، زه راغلیم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګورز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګورز تنده سړه کړې، دغه ګورز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیری لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مراوی جاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان په تنده وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمن په ننګ تا نه اشر غواړو، ملکې چې دا خبرې په پام وکړې، غځونې یې را ښکون کې اندام وکړې، خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه، د اترونو په څپو نوې هوا شوه، ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی، د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي، د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی، دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګیږي، د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښویږي، کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د را ښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګورز له لاسه وښوید مخ کته.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست،
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده،
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
شد داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.